عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې د دغه لپاره یو تضمین نه ده موجود. تضمین یعنی دا چې یو مؤیده ورته نشته، جزا ورته نه ده تعین شوې. منګه تمام ورځ پر رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شي، دلته دا نظم کې غصب شي، مګر د دغه غصب لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته. همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف او مختار حقوق ته اشاره شوې ده چې دا دولت مکلف ته چې دا تضمین کی. او که هم مختارین منګه ډیر کم لرو، کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو، دغه د مؤلف حقوق هم کسان په دغه مورد باندې یو قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري، دغه حق لري، مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي، د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي، او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي. ولې لبد مرغه چې په عملی باندې ډیره کم ده، یا وایو چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفیت لري چې تضمینی کی. منګه یو تاسې ټول افغانستان باندې صدیق مختاری له نوم سره چې غت تخلص مختاری و او ټول په دغه نوم باندې پیژنده. کله چې منګه په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت یو چې زه دغه اختراعات لرم او د دې اختراعاتو لپاره ماته ځینې اسانتیاوې په کار دي، زیرات په کار دي، وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه زما دغه اغنه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي. په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړی اداري امور ته، او کسه هم د کراتو اداراتو ته تللو، مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبه نه درلودل چې دغه زمينه نه مسايده دله، دغه وسایل د په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نوښتونه استفاده وکي. دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې دای باید تشویق کړي وي او د دله نوښت نه او اختراع نه استفاده کړي وي نه ده شوی. یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کم ده. هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکي، او محققین، مؤلفین، مخترعين با هغه کم اندازه باندې چې موجود دي، دوی ته باید زمينه مساعد شي چې دوی په آرامه فکر باندې خپل کارونه وکي او خپل نوښتونه ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور عام وګړي چې په خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کړي، نوي شیان رامنځته کړي، کشفونه وکړي. دا د دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوخته ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د ورستۍ پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې دته ځای ورکړ شي. کچیرې څوک د مؤلف حقوق تر پخو لاندې کوي، دوی ته باید جزا ورکړ شي. یو مؤلف د پټیر زحمت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خپروي، مګر بل وخت ګوري چې بدون د دینه چې دی خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکوي، بیا چاپوي، په بازار کې خرڅیږي، مګر د دینه څوک پښتنه نه کوي. ځکه چې کچیر ته پښتنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، د حق محفوظ دی چې د دې حق لري چې بدون د دینه دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی، مگر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفین ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی یو دی یو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسیده دغه تلف نه کی. کله چې جزا دی یو چیز لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کی او حق تر په خولاند کی.
سپایسب ډیر مننه کور مودان
لتا سنه هم مننه کور ودان.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مرسته.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
کده خالو لخکری راغلی کده خالو لخکری راغلی زبګو ملته د خپل یار دیدن ته زما درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلمو ومني. خدای دې وکړي چې تیرونی به در باندې په خوخی او خوشحالی سره تیر شي وي. دا دی یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شویم. مینوالو تاسو به د قافلې او یا هم د کاروان نوم حتمی اوریدلی وي. کچېرې مو په خپل نه ویلیدلی نو د قافلې یادونې به مو حتمی لانی کونو اوریدلی وي. نن موږ غواړو د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. هیله مند یو چې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو راځي چې نور له وږمې رشیدي واورو.
عزتمنو اوریدونکو کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ یې ایښی ورسره یو ځای قافلوي سفرونه رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کول چې د نورو له شره خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل هغوی هم په قافلوي شکل سفر کوه تر څو په لاره کې له غلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی همایوی چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلود او د هم دغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي. د وویل
قافله فکر کوم چې د انسان د چکله چټولنه جوړ کړی دا نو قافله سم ور سره رامنځته شوی دا ځینې زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریفې ته چې د ځینې اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي د کومنې لپاره تلل هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په هغه په ډله ییزه توګه ولاړ شي هغه په قافلوي توګه ولاړ شي. داسې احساسو چې یو خاص قافله یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله یو خاص قوم یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخې خاص لیکدون کې څاروي لکه وخانو نه کار اخیستو امغه کسانو سرلاره موجود وو مشر به موجود وو امدا ډول د ملی برخه به موجود وو امدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجود وو امغه ته د امغه وخت سره مطابق تبابت به لیکدو د ځان سره یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلو امغه به لیکدول په ځینو قافلو کې په د امغه وخت سره مناسبه صلاح هم لیکدول کده چې مونږ لیدلې دي ځکه د دې لپاره چې خوړون کې او دړون کې خواناتو د غنه بچي
خغلې همای وای چې په خوا به په قافله کې لیو ځای او بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیکدول کېدل چې اوس د قافلې هغه شکل په ډیر څه توپیر سره لا هم شته.
په خونه قافله زمونږ د وسنۍ لیک د وسېدو یو بل ډول وو یو په خونه ولرغونې ډول وو که اوس مونږ تاسو وګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي ستر بارودن کې موټر او ټکنالوژي لپاره مختق سره پنړی کې چې یو بل نه بل ځای ته بارونه لیک دی دا هم په ډیرو نه عام نسیمو کې کوم مونږ تاسو وګورو په ډلیزه توګه لیک کوي یعنی په ډلیزه توګه ملونه دی یو بل نه بل ځای ته انتقالوي په ځینو سیمو کې سکوټ هم لري مشخص سکوټ هم لري یعنی امنیتی ساتنه هم لري ام دا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لګیدوي یعنی ډول ډول اوس هم هماغه شکل دی خو زمونږ اوخ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی په ټیلا باندې بدل شوی دی
د قافلې سردار مرشي د قافلې سردار مرشي چې سوداګر جانان می کور کې پاتې شینه استاد همای په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کم شوي وي
تاثیرات ډیر زیات دي ځکه ډیر زیات او د سمبولونو د سمبول په توګه کارول شوی دی او ډیر زیات مسایل لپاره دغه د تشبیه استعارې او د سمبول په توګه راوړل کیږي دا کلمه د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هغه پخوانی ښکلا ساتلې ده یعنی تکرار تر اوسه د دومره نه ده تکرار شوی دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډیره ژوره اړیکه پدې ده چې یو خو د قافلې وجه به جدایی هم رامنځته کېده یو څوک به په سفر تله یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله د یوې مېرمنې ابرومن مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله هغې به خپل ماشومان خپله مینه به پاتې کېده نو جدایی طبعا د جدایی او د بیلتون مسله چې ده هغه د مینو د خلکو د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی قافله و د قافلې سره جدایی او بیلتون هم ملګری و د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري
د علومو اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او د افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا هلته شپه کوله یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې دوی وځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپل لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه د هند نه به بلخ ته بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو په لارو کې علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي د کابل د چکړیو مناریو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتلل هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي
قافله ګرم نه ده سالار په ګډو وډو سر دی پریښې ده د منزل لار په ګډو وډو سر دی اوریدونکو په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري او کچېری سالار خپل لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطي لارې وربرابرولی شي د کابل پوهنتون له یو بل استاد محمود مرهون سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي په مرکه کې ښاغلي مرهون په قافله کې د رباط یادونه هم کړې ده
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي د جګړو د پاره تړل کېږي او هر قافله خپل یو مشر به درلودي د یو مشر د خبر رهبری کېدله او یو به لارښود درلودي چې هغه به لار کتله او ساتونکي به درلودل چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت او په هر پړاو کې به یو رباط درلودي چې دغه رباطونه اوس هم موجود دي او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني او دوی اکثره سفرونه به دستور پر حساب و یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې کیږي او کموش چې به دغه مخه تلی هغه ته به جرس ویلی چې د قافلې مخ کې بروان او هغه आवाज به کوي او ټول خلک به په هغه आवाज پسې پسې وځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاثیر رباط یاد کړه. دغه څه دي
رباتونه؟ په مجموعي توګه دغه سیځایونه چې دی ول تاغه محفوظ غنی د ځان د پاره اول ته بوبه پیدا کېدل نو دغه ځای کې به د شپې د تیر د پاره پاتې کېدل الته به وسېدل یو شپه به تیر ول بیا به حرکت کوي او اکثره وخت به دغه رباتونه د وبو پر ځایونه و. ډیر هغه خلک چې ډیر غټ خلک و هغه به د رباتونه چیرچ به ربات جوړ کړي الته به شپه جوړ کړي الته به منار هم دروي لکه احمد شاه بابا رباتونه په ټول افغانستان کې ډیر مشهور دي. احمد شاه بابا کله سفرونه کول هر ځای چې به شپه تیرول الته به منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوي د قافلو کاروانونو څرکونه شته او کنه کوي آی تغیر کړي او کنه؟
مرتبط اول قافلې اوس لرو یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات ځای واز د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کې اوس هم که تاسو ګوري د جنوب غرب حوزه یا په مجموعي کې د لوی قندار لسمو څخه تاسو ویني چې ځوانان په موټرونو کې بستا شل 25 موټر یو ځای روان یو ډول کالی اغوست یو ډول لباسونه اغوست یو ډول بوټونه شو یو روان دي ګل سرخ ملي دام یو ډول قافله ده بیا چې دریجه صرف وسایل تغیر کړي دي نور قافله ما قافله ده.
د کابل اوسیدونکو شکریا وای چې که څه هم دې په خپل قافله نه دلیدلې مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي.
اوس پیشرفت هم سوای ټکنالوژي هم پیشرفت کړی او سهولتونه هم سره راغلي. ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر سوي دي. ډېر په کم وخت کې څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده. یعنی آسته آسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات و هغه له منځه ځي او ځای نوي امکانات نو سهولتونه نیسي. او په خا د حکومتونه منظم نه اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر.
دو ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د ټکنالوژیکي کېدلو په خوا روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځه لمنځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو واسطه کېده او خلک به د جنګ یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل. دا موږ د فرهنګ یو برخه ده او په تیرو کې دغه ډول ارزښتونه وو خو اوس چې نړۍ ډیره مخ ته تللې ده اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوې دي موټرونه ډیر دي حتی هوایي سفرونه اوس ډیر دغه شوې دي نو دغه څه له منځه تللې دي او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ په تاریخونو کې لولو موږ په داستاني ادبیاتو کې لولو.
خوږ اوریدونکو زموږ نننۍ خبرونه هم دلته تمامېږي. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې چاري.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.